په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې نن په کابل کې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د نوروز سیمه ییز جشن ولمانځل شو، په کې د سیمې څو ولسمشرانو ګډون کړی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې د څلورو ایراني پولیساتو سرتیرو د خلاصون لپاره دي چې القاعده پورې تړلو وسلوالو تختولي جدي ګامونه واخلي. او دا هم اوري چې د هوا خرابوالي او زلبیا د هند په سمندر کې د مالیزیا د لادرکه شوې الوتکې د ټوټو د موندلو د هڅو مخه نیولې ده. خو مخکې له دې چې رضوان مراد درته د دې خبرونو تفصیل وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له اسدالله لودین نه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان ولسمشرانو نن په کابل کې په سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړ. یوناما د انتخاباتو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو کارونه د پام وړ وبلل، او د میدان وردګ ولایت د نیو علماو په یو غونډه کې خځې وهڅولې چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او همکارۍ مهمه وبلله. ښاغلی کرزی چې نن د نوروز جشن د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل، تروریزم د سیمې اکثرو هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی او باید په ګډه یې په وړاندې مبارزه وشي. ټول پوهیږي چې زموږ د سیمې ډېر هیوادونه له داسې ستونزو سره مخ دي چې په سر کې یې تروریزم دی. زما په نظر زموږ د هیوادونو راتلونکي په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلې ده. له همکارۍ پرته نشو کولی په سیمه کې موجوده ستونزې هوارې کړو. په مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم وویل چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ناپوهیو او ځینو ایدیالوژیو قربانی شوی، خو زیات کړه چې افغانان د دې ستونزو په وړاندې درېدلې دي. ښاغلی روحاني وویل چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې دوه ځله د پردیو ځواکونو لخوا اشغال شوی او دوی دغه اشغال په کلکه غندي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې هر ډول هڅه وکړي. یوناما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزې پرتې دي، خو زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونه اوس د انتخاباتو د امنیتي پلانونو رهبری په غاړه لري او وړتیاوې یې لوړې شوې دي. د خبر پاڼې په اساس یوناما دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د دې ادارې سرپرست نیکولاس هایسم د کورنۍ چارو له وزیر عمر داودزی سره د چهارشنبې په ورځ ملاقات وکړ. د یوناما د چارواکي وایي افغانان باید خپل رائے د کارولو په برخه کې زړه نازړه نشي او باید خپل ولسمشر په خپل وټاکي. بلخوا د میدان وردګ ولایت دینی علماو په یو غونډه کې خځې وهڅولې چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي. د دې ولایت د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې دینی علماو او قومي مخورو په انتخاباتو کې د خځو ګډون د دې قشر اسلامي حق وباله. دا غونډه د میدان وردګ د ولایت په مقام کې جوړه شوې وه او د دې ولایت د علماو شورا مشر مولوی عزیز الرحمن صدیقی وویل خځې باید د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې به برخه پات نه شي. دغه څرګندونې په داس حال کې کیږي چې د هیواد په اکثر سیمو په ځانګړي توګه لري پرتو ولایتونو کې خلک خځو ته د اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو پر مهال درې طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن نن ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. نوموړي وویل چې دغه عملیات له دوه ورځو راهیسې په جرم ولسوالۍ کې پیل شوي او معلومه نه ده چې څه وخت به پای ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې په دې عملیاتو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او څو کورونه هم وران شوي دي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې د څلورو ایرانی پولیساتو سرتیرو د خلاصون لپاره دي چې القاعده پورې اړوند وسلوالو تختولي دي جدي ګامونه واخلي. پاکستان د جیش العدل په نامه وسلوالې ډلې لخوا د یو ایرانی پولیساتي سرتیري وژنه هم غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي هیواد د لادرکه شو ایراني سرتیرو د موندلو له هڅو سره پوره همکاري کوي. د ایراني پوله ساتي سرتیري شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې له پاکستان سره پر پوله د ایران د سیستان بلوچستان ولایت څخه تښتول شوي دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې تښتول شوي ایراني پوله ساتي سرتیري د پاکستان په خاوره کې ساتل کیږي. د بشری حقونو نړیواله ډله ایمنسټي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډېر اعدامونه په عراق او ایران کې شوي دي. په دغه رپورټ کې چې د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی په 2013 کال کې په نړۍ کې 178 اعدامونه عملي شوي. دغه اعدامونه چې تیر شوي د مخکنی کال په نسبت په 315 زیات دي. ایمنسټي انټرنیشنل وایي لږ تر لږه 379 کسان په ایران او 168 په عراق کې اعدام شوي دي. په عراق کې اکثره اعدام شوو ته د تروریزم ضد پیچلي قانون پر اساس سزا ورکړل شوې ده. په دغه شمیر کې بیا په چین او شمالي کوریا کې په زرګونه اعدام شوي شامل نه دي. د ایمنسټي انټرنیشنل د نړیوالو مسلو د برخې مشر اودري گاغران په لندن کې یو خبري غونډه ته وویل
The figure of 778 people executed does not include
da way pa wasaw atawiya idam show ke hagh pa zurgun kasan ne de shamil che guman ke ge pa chin ke idam shwi le 2009 kal hi se minister international pa chin ke de idam show shmer ne de khpor kre zaka pa de hewat ke de idam saza de dawlat la mahramiyatun tsakha ganal ke gi aw mung nush kawale che de idam show daqiq shmer tayid kro ایمنسټي انټرنیشنل وایي داسې بریښي چې په شمالي کوریا کې به له 70 زیات اعدامونه چې دوی په اړه کره معلومات ترلاسه کړي عملي شوي. د هوا خرابوالي یو ځل بیا د هند په سمندر کې د مالیزیا د لادرکه شوې الوتکه د ټوټو د موندلو هڅې په ټپه ودرولې. د مالیزیا حکومت وایي د الوتکه چې د مارچ په 8 نیټه لادرکه شوې ښایي د هند په سمندر کې غورځېدلې وي. الوتکه او کشتۍ د سمندر هغې برخې ته تلو هڅه کوي چیرته چې سټلایټ څه موده وړاندې د څه د پاسه سل سیزونه کشف کړي چې کېدای شي د مالیزیا د لادرکه شوې مسافرونکو الوتکې ټوټې وي. استرالیا مقاماتو چې د پلټنې دغه چارې هم اهنګ کوي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله پروازونه لغوه شوي او د پلټنو کشتۍ هم سیمه پریښې ده. د مالیزیا په دغې 178 بوئنګ ډول الوتکه کې 239 کسان سپارول. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته له 300 میلیارد ډالر مرستې څخه د 400 په ورکولو موافقه وکړه. له دې موافقې سره به چې د اوکراین لپاره د پیسو د نړیوال صندوق مسؤول نیکولای گیورگوایف اعلان کړه اوکراین نور کریډیټونه هم ترلاسه کړي چې له مخې به ورسره اوکراین ته په 2 کلونو کې ټول ټال 28 میلیارد ډالر په مرسته ورکړل شي. او د جنوبی کوریا او امریکا متحده ایالاتو د کوریا په ټاپو ځمکه کډکېچ ته په پام سره د وچه او سمندري ځواکونو پراخ تطبیقات پیل کړل. د جنوبی کوریا یان هوب خبری اژانسوی په دغه تمرینونو کې د دوړو هیوادونو له 300 زیات سمندري او پلیس سمندري ځواکونه ګډون لري. د 1993 کال هيسه د دوړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی تطبیقات دي چې د اپریل تر 1 پورې به دوام وکړي. شمالي کوریا دغه پوځي تمرینونه غندلي او واشنگتن د کرکېچ پر زیاتولو تورن کړی دی.
خبرونه ملاحظاتې رادیو نه واوریدل د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه لرو. په ارګ ماڼۍ کې مو د نوروز په سیمه ایز جشن کې د ولسمشر حامد کرزي په شمول د سیمې د یو شمېر چارواکو له څرګندونو خبرو. همدارنګ به واورئ چې د دې سیمه ایز جشن جوړېدو له ارګ څخه بهر په کابل کې عامو خلکو ته څومره ستونزې جوړې کړې دي. د انتخاباتي رپورټونو په لړ کې اورئ چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ولایتي شورا خزینه کاندیدان وایي دوی په خپلو سیمو کې د کمپاین لپاره د نارینه وو په څیر امکانات او اسانتیاوې نه لري. نور رپورټونه به هم د انتخاباتو په اړه ولرو. پرون پاکستانی چارواکو له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې دي. دا چې په دې خبرو اترو کې په کوم مسلو بحث شوه دی د حکومتي کمیټې له یو غړي رستم شاه مومن سره مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو دا خبرونه په دوهم نمایي کې خلک او انتخاباته او د ګوړی اچار پروګرامونه هم مهیر
نن د افغانستان د جمهور ریاست درګ په ماڼۍ کې د نوروز سیمایز جشن ولمانځل شو. ولسمشر حامد کرزي د جشن ته په وینا کې په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او همکاري مهمه وبلله. د ایران ولسمشر روحاني وویل افغانستان په تیرو څو لسیزو کې دوه ځله د پردیو ځواکونو لخوا اشغال شوی او دوی په دغه اشغال په کلکه غندلې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې هر ډول هڅه وکړي. د نوروز د دغه سیمایز جشن نور حال به لا صفی الله ستانگزی خبرو چې هم دا وسته کابل په استډیو کې دي.
د نوروز زون هیوادونو پنځم جشن په کابل کې د ارګ په ماڼۍ کې ترسره شو. په دې جشن کې د پاکستان، ایران او تاجکستان جمهور رئیسان تر ټولو لوړ رتبه مشرانو چې برخه واخیسته. د سیمې له هیوادونو نور ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي هم په دې جشن کې د ګډون لپاره کابل ته راغلل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د نوروز زون د جشن په لړ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې هیوادونه له یوې ګډې ستونزې سره چې هغه تروریزم دی لاس او ګریوان دي. کرزي د سیمې هیوادونه د دې پدیدې په وړاندې ګډې مبارزې ته وبلل.
همه ما میداریم که بیشتر کشورهای منطقه ما با مشکلاتی که در
طول پوهیگی چیز موک دی سیمی دیر هیوادونه لداس ستونزو سرمخ دی چه پا سر که یه ترور زمدهی. زما پا نظر زموک دی هیوادونه راتون که پی سیمیز همکاری پوری تل لده لهمکاری پراتنش کولی پی سیمه که موجوده ستونزه هواری کرو
در منطقه خود حل کریم.
د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین په سیمه کې د سولې او ثبات پر وستلو ټینګار وکړ. د ویل هیواد به هیڅ راز داسې هڅه ونه سپموي چې د سولې او ثبات پر وستلو کې اغیزمن وي. حسین د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد د مبارزې په دریځ ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د خپل خبرو په سر کې د سیمې هیوادونو د افراطیت په وړاندې مبارزې ته وهڅول. د ویل دا چې نوروز د کال په یو معتدله موسم کې لمانځل کیږي نو خامخا طبیعي اعتدال له سیاسي اعتدال راوستلو پرته ناممکن دی. ښاغلی روحانی په وروستیو درې لسیزو کې د افغانستان ستونزو او جګړو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په افغانستان باندې شوې حملې او یرغلونه غندي.
دو بار اشغال نیروهای بیگانه چه آسیب ها
د پردیو پوځیانو دوه ځلې یرغل دا هیواد او خلک یې له ټولو سختو او ډیرو ناخوالو ستونزو سره مخامخ کړ. زما هیواد د ایران اسلامي جمهوریت دا دواړه یرغلونه غندي او په هر ځلې میلیونونه افغانان په خپل غېږ کې پناه ورکړې ده. خغلی روحانی ژمنه وکړه چې هیواد به په سیمه کې د سولې راوستلو ته ژمن وي. لبلې خوا د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هم په اعتدال د تروریزم په وړاندې په مبارزې او د سولې په ټینګښت خبرې وکړې. خغلی رحمان په ګډو اقتصادي پرمختګونو ټینګار وکړ. د ویل کې چیرې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو موقعیت په پام کې ونیسو کولای شو د اقتصادي پرمختګ لپاره ډېرې زمینې برابرې کړو او سیمه له اقتصادي پلوه تر نورو پرمختللو هیوادونو ډېره لوړه بوزو. د نوروز په جشن کې د یادې غونډې ټولو څلورو وینا والو ولسمشرانو د افراطیت په وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه او هم یې د اقتصادي پرمختګونو لپاره د یو بل همکاري ضروري وبلله. په دې جشن کې په ګڼو سیاسي مشرانو لسګونه هنرمندانو او سندرغاړو د خپلو هیوادونو او سیمو نندارې وړاندې کړلې. د نوروزون هیوادونو پنځم جشن په داسې حال کې په کابل کې جوړ شو چې تر دې دمه د هیڅ کومې امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو کابل.
و موردل چې د افغانستان د جمهور ریاست د ارګ ماڼۍ د نوروز د سیمیز جشن کوربه ده، خو لارګ څخه د باندې خلک شکایت کوي چې ورځنیو چارو ته یې سیانونه رسیدلي او ژوند یې تریخ شوی. د پنجشنبې په ورځ د ارګ شاوخوا اکثره بازارونه بند وو او د موټرو په تګ راتګ بندیز لګېدلی و. زموږ خبریال یوسف خان صدرانه د کابل په ښار کې ګرځېدلی او د ښار د وضعیت په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې د نوروز د جشن لپاره شدید امنیتي تدابیر د دې سبب شول چې د ښار ځینې سړکونه او بازارونه تړلي وي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې له دارنګه ټینګو تدابیرو څخه خلکو ته اقتصادي زیان رسیږي ځکه چې کاروبار یې بند وي.
موږ ډوډۍ نه لرو، نن سبا کې چې وخورو بس ټول ملت وګوره اوزګار بیکار پاتې دي. نن سبا ټول دوکانونه د کابل شاوخوا دي، شاوخوا کې ګوري بند دي، تاوان چاته رسیږي. دا مسکین خلک بیوسو بیچاره خلکو ته رسیږي.
زمان محمد فرزی ولسوالۍ هم دا نن زه خپله مکتب ته لاړ نه شلم، د مکتب هم پاتې شلم، نو همداسې کور سه نور مصروفیتونه ټول نه غټه صدمه ماته راورسېده. اوله دغه ډېر یو غټ بحران دی په وطن باندې او لارې ګودرونه هر څه دوکانونه بندې، خلک سل قسمه مشکلاتو کې سره
د پنځشنبه پورز د نوروز د جشن لپاره د ښار د زینو برخو سړکونه بند وو، نو ځکه خلک د ضرورت لپاره لیوزا تر بلا پلیتل.
د دولت ته مونږ نه پیږدای چې جشن مانځي. دا سپینګری ماشومان ځانه مریضان دا ټول په لارې کې په تکلیف او کنځلې کولې. ملک دې کارو کې فابریکې جوړه کې کارخانه دې جوړه کې په غوډه جشن مانځي. دا څنګه جشن ده؟ جشن دې باید دوام دې پرول مانځي. دا بزانونه بس دیواله مې ولنه توکړې دې بس عمل دې نه خوندې پکې دې عوام له خالص خبريګ نه.
زمانم حبيب رحمان د زده یکتوت څخه تل علامه موټر نه پرې دیس د خپل جشنونه کوي. غریب خلک پکې غرق شو، نه پکې کاروبار شته، نه امنیت خده. ټول خلکو د پاره مریضان د از اوسرالم سرک په سر باندې د خلک مریضان بیچارهګان د زنانه او سیاسر ټوله بیچارهګان په سرکور روان دي کاروبار طرف ته خو هیڅ دغه نه لګي.
دا نوروز او د اختر زمونږ لپاره نه دي، مونږ ډیر ضعیف خلک یو، مونږ بیچاره پاتې یاره. اختر هغه کسان لپاره دي چې هغه
بلخوا. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم وایي چې د افغانستان په شان هیواد لپاره زیاتې رخصتۍ یا د بازارونو بندیدل اقتصادي زیان رسوي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دولت مردان باید متوجه بشی که هر آورت رخصتی غیر موجهت آقا رخصتی نورکی و اوبلارون نبنده ای که در اقتصاد در کارگران تا ضربه وارده ای و اقتصاد خرابه ای.
تاکل شی و چه ده نوروز کلنه جشن ده کابل لخار لیره ده پغمان پا غنده جود شی. خوب پا ده ورستیو که حکومت اعلان وکرد چه هل تا ورتا چمتواله نو بشپر شوی، زکه خود ده آرک پا منعی کل منزل کیگی. په دې جشن کې د ایران، پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسانو، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د ځینو نورو هیوادونو جګپوړي چارواکو هم ګډون درلود.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ مذاکرات به د افغانستان پر حالاتو مثبت اثر وکړي. د دې شورا مسؤلین هیله کوي چې افغان حکومت هم له خپلو مخالفینو سره ورته خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. خو ځینې افغان کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ مذاکراتو موضوع د افغانستان له موضوع سره توپیر لري او افغانستان ته به کومه ګټه ونه رسوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ مذاکرات د افغانستان پر وضعیت مثبت اثر کولی شي. راپورونه وایي دغه دواړه خیز دوه ورځېنی مذاکرات د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په یوې نامعلومه سیمه کې د دواړو لورو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې افغان حکومت هم ورته هڅه وکړي سول افغان طالبانو سره مذاکراتو ته لار هوار کړي.
د افغانستان د طالبانو اسلامي تحریک او پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک تقریبا په فکري لحاظ باندې لوی منبع نه سرچینه اخلي. که چیرته د پاکستان حکومت او د طالبانو اسلامي تحریک په پاکستان کې یو قدم په مذاکراتو کې مخته ځي، زه باور لرم په افغانستان کې به هم د طالبانو اسلامي تحریک په دې قدم باندې قدم کیږدي.
له پاکستان څخه د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت د استازو ترمنځ د مذاکراتو په حق له د ازادي رادیو د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ په مذاکراتو کې په دزباندی او د بندیانو په تبادله خبرې شوي، خو د مذاکراتو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دی ویل شوي. د سولې د عالي شورا مرستیال دا هم وویل دوی هڅه کړي او کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته لارې چارې ولټوي. خاغلی مجاهد د افغانستان د نوروز د جشن په مراسمو کې د سیمې د هیوادونو د جمهور رئیسانو او ځینو لوړپوړو چارواکو د ګډون په حق له وویل د سیمې ناامنه وضعیت ایجابوي چې افغان چارواکي له راغلیو ملمنو او په تیره د پاکستان له جمهور رئیس ممنون حسین سره په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وکړي. بلخوا ځینې افغان کارپوهان وایي چې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د مذاکراتو د موضوع سرنګوالی د افغانستان له روان امنیتي وضعیت سره توپیر لري او افغانستان ته به ګټه ونه رسوي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان لیستی را به حکومت پاکستان داده که 200 نفر ما را به مرور زمانی اعلام کنیم به طی 3 ماه آتش بس باشد.
طالبانو دو پاکستان حکومت ته لیست ورکړی چې 200 بندیان مو را خوش کړه د دریو میاشتو لپاره به دزبندی وي. د پاکستان حکومت هم د خپلو دریو بندیان غوښتنه کړي، یوازې د مذاکراتو دوام پکې مطرح شوی. دا د افغانستان پر حالاتو لا منفی تاثیر کوي. هلته به دزبندی وي او د طالبانو ټول قوت به د افغانستان د انتخاباتو ګډوډولو ته مخه کړي.
سمو د مخ کې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو شمیر غړو او د معتصم آغاجان په مشرۍ د افغاني طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې وې، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې مذاکراتو کې د دوی استازو برخه نه لرله او معتصم آغاجان د دوی استازیتوب نشي کولی. د افغانستان خلک هم وایي چې افغان حکومت او د سولې عالی شورا په دې کې پاتې راغلي چې له خپلو مخالفینو سره مذاکراتو ته لاره چاره ومومي، خو افغان چارواکي بیا هم هیلمن ښکاري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل یوې وروستۍ وینا کې وویل چې یوه ورځ نه، یوه ورځ به د پاکستانی طالبانو په شان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دوستانو د خبرونه شلمې دقیقې ته ورسېدو، په انتخاباتو پورې اړوند ریپورټونه راخلو. له نن څخه څو ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د دې انتخاباتو په درشل کې چې امنیت ته اندېښنه شته، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونه کړې. عمر داوودزی وایي چې د طالبانو لنډمهاله هدف د انتخاباتو ګډوډول دی، اوږدمهاله هدف یې دا دی چې افغانستان بې ثباته کړي. د دې څرګندونو جزئیات د رویټرز خبري اژانس په استناد له احمد شیبه راوړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د یخي طالبانو له لوري تر فشار لاندې دی، خو دی مطمئن دی چې انتخابات به خوندي او ډاډه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې را روانه شنبې نه بله شنبې په افغانستان کې انتخابات ترسره شي، او دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراتیک ډول انتقالي شي. د دې انتخاباتو په درشل کې کابل د تیارسۍ په حالت کې دی، ځکه چې طالبانو ویلي دي چې انتخابات به ګډوډ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی رویټرز اژانس په مرکه کې پرون وویل چې حکومت د طالبانو مخ په زیاتېدونکی فشار احساسوي، او هر څومره چې موږ انتخاباتو ته ورنږدې کیږو هغومره زموږ دښمنان پر موږ فشار زیاتوي څو انتخابات ګډوډ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې طالبانو ویلي وو چې د انتخاباتو مخه نیسي، خو د څرګنده کړه چې طالبان دا وس نه لري او دی په دې برخه کې ډاډه دی. عمر داوودزی بیا وویل چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ شي او خلک به په یو خوندي چاپیریال کې د رایو صندوقونو ته ورشي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې غړیو د هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. حکومت مخالفه وسلوالو د سیشن بی پورس په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر یوه سیمه ایز دفتر برید وکړ. د کونړ په مرکز اسدآباد کې کابل بانک په نقشه کړ او په کندوز کې چاودنه وکړه. دغو بریدونو نه ملکیان او شپږ پولیس ووژل. په دې حملو کې څلور څلوېښت تنه ټپیان شول. افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې وسلوالو طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او له هغوی سره مرسته کوي چې له هغه ځایه بیا په افغانستان کې بریدونه وکړي. عمر داوودزی رویټرز اژانس ته وویل چې د کرشي هاخوا د اسلام آباد او طالبانو اوربند طالبان دې ته اړ ایستي دي چې افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي، د انتخاباتو په وخت کې له سرحده را واوړي او دې لور ته بریدونه وکړي. پاکستان د مارچ میاشتې له پیله له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف اوربند کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له هغې ورځې چې د پاکستان لور ته اوربند اعلان شوی دی، نږدې هره شپه د افغانستان خواته پر امنیتي پوستو هغه کسان بریدونه کوي چې له هغې خوا را اوړي. عمر داوودزی زیاته کړه چې د طالبانو لنډمهاله هدف د انتخاباتو ګډوډول دي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې افغانستان بې ثباته کړي. خو دا یو خوب او خیال دی چې کله به هم دې هدف ته ونه رسیږي.
د رای له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د ولایتي شورا لپاره خزینه کاندیدان وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د کمپاین لپاره د نارینه او په څیر امکانات او اسانتیاوي نه لري. دوی دا کوي چې ځینې کاندیدان له حکومتي کړیو سره لار لري، او د هغو ډیر لګښتونه او لوی غونډې د خزینه کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیکه کړي. بلخوا په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دوی ته په رسمي ډول کوم شکایت نه دی رسیدلی. په دې اړه د جنګ او سولې د انسټیټیوټ د خپرونې یو مطلب خپور کړی چې فریبا ظاهر مهم ټکي ته راوړي.
د انتخاباتو ښځینه کاندیدان وایي د افغانستان په مردسالار ټولنه کې د نارینه او سره د تقبل ترڅنګ له هغو کسانو هم ویره لري چې په سیاست کې د ښځو د ګډون مخالفت کوي. دوی شکایت کوي چې نه په ډاډه زړه هغو لرې پرتو سیمو ته سفر کولی سي چې نارینه سیالانې په اسانۍ دا کار کوي، او نه هم د هغو په څیر د خپلو مبارزو لپاره اقتصادي مرستې راټولولی سي. رازیه بلوچ له دغو مېرمنو څخه یوه ده چې وایي ډېری نارینه سیالانو یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې دفترونه خلاص کړي، غونډې جوړوي او خلکو ته تحفې ورکوي چې ښځې د دې کار وس نه لري. نو ځکه د راضیه په خبره شاید نارینه په دې برخه کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. میرمن بلوچ وایي د کمپاین خلاف نه دي، بلکې د لګښتونو پر یو شانوالی ټینګار کوي. میرمن بلوچ د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ کوي چې پر دې موضوع غور وکړي. په همدې حال کې د هلمند یوه بله کاندیده لایقه بیا ادعا کوي چې ډېری نارینه کاندیدان له حکومتي چارواکو سره اړیکې لري. ځینې نارینه کاندیدان هم دغه ادعاوي سمې بولي او وایي داسې کاندیدان شته چې له حکومتي امکاناتو استفاده کوي او یې دومره ډېرې پیسې مصرفوي چې نور یې نشي کولی. عبدالرشید ناصری وایي دا کار نه یوازې ښځې بلکې نارینه سیالان هم اغېز نوی. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان صفی الله صافی بیا دا ایتاوی بیا اساسه بولی. د وی دولتي شوراګانو د کاندیدانو لګښتونه په منظم ډول څارل کیږي او وی له هر خلاف عمل سره قانوني چلند کیږي. شغلی صافی وی تر اوسه په رسمي ډول کوم خلاف کار نه دی ثبت شوی، خو زیاتوي کچيري هر کاندید کوم خلاف کار ویني نو باید سمدستي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. ډیری کاندیدان سنگین، کجکی، باغران، خنشین او نادلی هغه ولسوالۍ بولی چې کاندیدان د امنیتي زلکبل الټرنسی ورتلای. خود انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا یوازې باغرن او دیشو لجنه امن غني. د هلمند پولیسو چارواکي بیا وایي دوی نسې کولای هر کاندیدا ساتونکو ورکړي چې امنیتي ونيسي. دوی وایي ک کاندیدان په خپل وسله او ساتونکو پیدا کړي نو دوی به وسلې راجستر کړي. د دغه ولایت ځینی اوسیدونکو وایي ډېری کسان هغو غونډو ته ورځي چې څه پکښې وخوري او یا هم توفي واخلي، خو دوی وایي د ښځو په غونډو کې دا دواړه نسته. په هلمند ولایت کې د ولایتي شوراګانو د 99 کاندیدانو له ډلې څخه لس تنه میرمنې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې ولایتي شوراګانو ته 2014 تنه سیالي ته ولاړ دي چې په دوی کې 308 تنه یې میرمنې دي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې د افغانستان د جمهور ریاست ادارې په انتخاباتو کې د ولایتي چارواکو د مداخلې د تورونو قضیه د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته راجع کړې. په دې اړه احمد شیبر د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه شکایتونه تر اوسه د دوی ادارې څېړلې دي او کنه. تواب غورزنګ په ځواب کې وویل
زباید وایم چې د چهارشنبې تر مازدیګره پورې مخته د جمهور ریاست دالی مقام څخه په دې حصه کې شکایتونه نه دي رسیدلي، او زموږ د نظره غوره همدا و چې د وخت د کموالي او د مسایلو د چټکې بررسۍ په خاطر ښه و چې که د ولایتونو په ارتباط کوم شکایتونه موجود ول هغه سیده د سیمه ییزو ارګانونو د مستقر ادارې سره شریک شوي وای.
تاسو یعنې دا خبره نه تاییدوي چې دا شکایتونه تاسو ته رسیدلي دي؟
تر اوسه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته د چهارشنبې تر ماښامه د سیمه ییزو ارګانونو مستقلې ادارې ته د ولایتي چارواکو د مداخلې په اړه د کمپاینونو په پروسه کې ادعا شوي مسایل او شکایتونه نه دي رسیدلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړی دی که چېرته ژر تر ژره دغه شکایتونه ونه ارزول شي دوی به لرسنیو سره د یو شمیر ولایتي چارواکو تخاتی شریک کړي. دغه خبرداري په صورت کې ستاسو اداره باید لاس په کار نشي او دغه شکایتونه تر لاسه نکړي او وایي نسړي؟
زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د ټاکنو د پروسې د حمایت، د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت او ټول شمولیت د تامین په خاطر د سیمه ییزو ارګانونو مستقله اداره هر راز هلو ځلو ته لیواله او متعهده ده. ولې تر اوسه دغه شکایتونه موږ ته نه دي رسېدلي؟ په مجرد دي چې موږ ته ورسېږي موږ د همدې دپاره یوه مشخصه کمیټه جوړه کړې ده، یعنې د انتخاباتي تخطیو د سیمه ییزو ادارو د مسؤلینو لخوا د انتخاباتي تخطیو د بررسۍ او څېړنې دپاره موږ ځانګړې کمیټه جوړه ده. ولې تر اوسه موږ دغه شکایتونه نه دي رسېدلي؟
غورزنګ صاحب، ستاسو د ادارې له لوري د انتخاباتي تخطیو د څېړنې کمیټه باید له جمهوري ریاست سره په ارتباط کې نشي څو دغه شکایتونه ترلاسه کړي او وې څېړي، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې وخت هم کم دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د وخت خاطر موږ ته ضرورت لرو چې خپلې هلې ځلې چټکې کړي په خاطر چې د انتخاباتو پروسه په شفافیت او په ټول شمولوالي او د خلکو په پراخ ګډون سره مخته لاړ شي. نو په دغه حساب باندې هغه د حکومت خپله بیوروکراسي د هغه بیوروکراسي په اساس په دفترداري د اصولو په اساس به مخکې ځو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له ویان تواب غورزنګ سره مو مرکه اوریده. د په هغه رپورټونو خپل نظر څرګندوي چې وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ادارې په انتخاباتو کې د ولایتي چارواکو د مداخلې د تورونو قضیه د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ته راجع کړې، خو نوموړي وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه دوی ته شکایتونه نه دي رسیدلي. دا د ازادي راډیو د دوستانو مخکې لدی چې د خبرونې د دوهم نمایي رپورټونو او مطالبو ته ورشو، په موکې ور بیا د افغانستان مهمو خبرونو ته، البته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته چې رسوان مرادي تروري.
ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښ لپاره د سیمې د هیوادونو د اړیکو پراختیا او همکاري مهمه وبلله. ښاغلی کرزی چې نن د نوروز جشن د پیل په مراسمو کې خبرې کولې ویل، تروریزم د سیمې اکثرو هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی او باید په ګډه پر وړاندې مبارزه وشي. دا میدان وردګو ولایت دینی علماو په یوې غونډه کې له ښځو غوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې پراخه ونډه واخلي. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو پر مهال درې طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بدخشان د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. د ایران ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم څخه غواړي چې د څلورو ایرانی پولیسو سرتیرو د خلاصون لپاره چې ګمان کیږي القاعده پورې اړوند وسلوالو تښتولي او په پاکستان کې دي جدي ګامونه واخلي. د بشري حقوقو نړیوال ډله امنيستي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې د تیر کال تر ټولو زیات اعدامونه په ایران او عراق کې شوي دي. د هوا خرابوالی یو ځل بیا د هند په سمندر کې د ماليزیا د لادرکه شوې الوتکې د مندلو هڅې په ټپه ودرولې. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اوکراین ته له 300 میلیارډ ډالر څخه د 400 په ورکولو موافقه وکړه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. درې میاشتې کېږي چې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پروسه پیل شوې ده. پرون په دې بهیر کې د لومړي ځل لپاره حکومتي کمیټې په ورغزو کې په یو پټ ځای کې د طالب مشرانو سره وکتل. په دې خبرو اترو کې په کوم مسلو خبرې شوې، د طالبانو غوښتنې څه وي، د حکومت دریسو او آیا د اوربند په تمدید باندې موافقه شوې کنه؟ په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند سره چې د نواز شریف لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی حکومتي کمیټې غړی دی فرشتي نگاه مرکه کړی ده.
منګه ورغو تنالو د تحریک طالبان چې کم شورا خلق دے غړی دی هغه سمنګ یو شپږ ګنټه وو ګنټه خبرې ترې وکړې په موضوعات باندې خبرې وشوي او صحت مې نتیجه خو نو ته خدا ورنې زلو چې د دولت یو حایز چکم دے لاړو تحریک طالبان خلکو سره چکم دے خبرې وکړي.
ماحول د ملاقات څنګه وو د دوارو ترمن
چکم نغې خبرې وی هغه موږ ته وکړي چکم زمون خبرې وی موږ هغه ته وکړي. مشکلات ستاسو کې بدګمانی ډېر ده، شکوک شبهات ډېر دي، نقصانات هم ډېر شوي دي او تباہی هم ډېره شوې ده دواړو طرف ته. خو موږ په دې باندې اتفاق وشو چې یو څو ورځې کې بیا یو بل ملاقات کوو.
د طالبانو غوښتنه د نواز شریف حکومت نه څه ده؟
د طالبانو غوښتنه دا وه چې هغه چې کوم بندیان دي په جیلونو کې، پاکستان په مختلف جیلونو کې، د کراچۍ نواله تر سوات او مومند پورې، چې دا قیدیان بیر اخلاص کړی شي او په قبایلو کې چې کوم دا بیریر دي پاټکونه دي چې دا ختم کړی شي، چې کوم قوا راغلې ده قبایلو ته چې دا د قبایلو نه بیا د سیرورو واپس کړی شي.
او د حکومت لخوا څه غوښتنه پیښو؟
د حکومت د خوا غوښتنه دا وه چې جنگ بند کړي او تاسو چې کوم دی وسلې مسلې اور دوی راغی، دا چې کوم نور خلک څنګه ژوند کوي، دا شاید ژوند شروع کوي، بریدونه مریدونه بند کوي، دا خپل چې کوم دی وسلوال دغه تنظیمونه دا ټول ختم کوي او د پاکستان نظام چې کوم دی هغه ځان تسلیم کوي.
طالبان خو یو میاشت د پاره دزبندی هم کړی دا او دا د دې یو میاشت وخت زر به پوره کیږي. د پرون داسې خبرونه هم راغلل چې دزبندی نور ورځو د پاره هم دوام پیدا کړل. آیا په دې خبرونه کې سونه حقیقت دی؟
دزبندی دوام نه لري پیدا کړی، خو موږ کوشش کوو چې دوام پیدا کړي. موږ یې دا ویلي چې څوک پورې چې دزبندی دوام نه پیدا کوي نو تاسو داسې وګڼئ چې دزبندی انډیفینټ ده. تاسو بریدونه مه کوئ چې موږ ته وخت په لاس راشي چې موږ ستاسو سره چې کوم دی بعض یو څو قیدیان موږ راپرېږدو او د هغې په اساس باندې تاسو بیا دا دزبندی چې کوم دی په رسمي توګه باندې دا ایکسټینډ کوي.
پاکستان کې اوس دزبندی روان دی او په افغانستان کې روزانه عملیات کیږي او انتخابات هم را روان هفته کې ده. ځینې مقامات داسې ادعا لري چې هلته خو دزبندی دی، اوس د هغوی ځای طالبان چې دی، ټول د هغوی تمرکز چې دی هغه افغانستان باندې دی، هغوی په افغانستان کې نامنیانې پیلوي. نو داسې کیدای نه شي چې دا داسې یو ماحول جوړ شي چې دلته خو دزبندی دی خو هلته هم عملاتو نه شي.
نه، دا خبرو کې حقیقت نشته، ځکه چې دلته تقریبا یولس دولس سوه پوستې پاکستان جوړې کړي دي، یو نیم سوه دوه سوه پوستې هلته اتحادي ځواکونو او د افغانستان دولت جوړې کړي دي. نو د چا لپاره ممکنه نه ده چې هلته سره د وسلې لاړ شي او تنظیم والا لاړ شي او ټولنه یو ډله لاړ شي. یو نیم خلک کیدی شي زیرازي، خو د افغانستان کې چې کم مبارزه ده دا د افغانستان خپل خلک کوي، څنګه چې د شورویانو خلاف غیره پاسېدلي او دغه شان د امریکې د قبضې خلاف غیره پاسېدلي. که دا پوله بالکل هم بند شي بیا هم د افغانستان چې کم حالات دي هغې کې دا فرق نه غورځېږي، څه تغیر کیږي بنا.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې د نواز شریف لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو د حکومتي کمیټې غړی دی او پرونی په اورګزو کې د پاکستانی طالب مشرانو سره په لومړي ځل مخامخ خبرو کې هم برخه لرله. تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریالې مرکه واورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
یو شمیر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د اوکراین په څیر ځینو قضیو کې چې پوځي ځواک نشي پکې کارېدلی، اقتصادي بندیزونه تر ټولو اغېزمن لاره ده. دوی وایي له نړیوال مالي سیستم سره د هیوادونو د اړیکو پرې کول اوږدمهاله او ژور تاثیر لري چې یو شمیر هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا له وړاندې هم تجربه کړي. بلخوا له اروپا سره د روسیې سوداګریزو اړیکو ته په کتو داسې نه برېښي چې اروپا روسیې پر روسیې اقتصادي بندیزونو ته زړه کړي. نور حال د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو پخوانی سلاکار کړی او وایي امریکا اوس د اوکراین د موضوع په اړه پر روسي اقتصادي بندیز د یوازینۍ وسیلې په توګه کارولی سي. جان زارت تیر اونۍ په میامی کې د پیسو د سپینولو او مالی جرایمو په اړه په کلنی کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي. د ویلي چې د 2020 کال د سپتمبر تر پیښو وروسته امریکا ته دا معلومه شوه چې د دشمن په مقابل کې مالی بندیزونه که څه هم د مرمیو او بمونو په څیر بیړنۍ تاثیر نه لري، خو وایي دا چاره یو پوځي یرغل ته ورته ده په ډیره ارزانه او اسانه توګه ترسره کېدای سي. چې پونسي هم د تروریزم او مالی جرایمو په برخه کې یو بل امریکایي لوړ پوړی سلاکار دی چې له شغلي زارت سره هم نظر دی. پونسي وایي د هر بحران په وړاندې پوځي جګړه نه سي کېدای، بلکې نوري اسانه لاري هم لري. دغه دواړو اقتصادي سلاکارانو له امریکا سره د داسې اقتصادي تګلارو په جوړولو کې مرسته کړې چې دغه هیواد د خپلو مخالفینو په وړاندې کاروي او ډېری په دې باور دي چې همدغې پالیسۍ ایران دې ته اړ کړ چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په خاطر د خبرو میز ته کښېني او هم یې د دوی په خبره په افغانستان کې القاعدې ته ماته ورکړه. اوس به دا ولیدل سي چې دغه تګلاره پر روسیې څومره اغېز کولی سي. اقتصادي پوهان وایي دا به سخت وي چې له همدې ځواک څخه د روسیې په وړاندې چې په خپله یو قوي هیواد دی، لوی اقتصاد لري او اروپا او نورې نړۍ سره اقتصادي اړیکې لري، ګټه واخیستل سي. خو د شغلي زراعت په خبره یو څه باید وسی. دی وایي ایران او شمالي کوریا نړیوال مالی سیستم ته د نه لاسرسي تاثیرات تجربه کړي دي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگتن او د روسیې له بانکونو سره د مخالفینو له لورې اقتصادي بندیزونو ته په تمسخر کتلي، خو امریکا په دې باور دی چې دغه پالیسي مسکو زیانمنولی سي. ویل کېږي د مالي اعتبار د اندازې معلومولو دوو مؤسسو له وړاندې د روسیې د پور په اړه
خبرداری ورکړی او د مسکو د اسهامو بازار تر اوسه په مارچ کې څه باندې 10% تاوان کړی دی. د روسیې بانک په ګډون د دوو بانکونو لپاره ماستر کارتونه او ویزې هم بندې شوی دی. خو د دې لپاره چې مسکو له منځویتوب سره مخامخ شي، واشنگټن باید له اروپا سره په ګډه کار وکړي. خو اروپا د سوداګریزو اړیکو او تر ټولو مهمه د روسیې نفتو ته د اړتیا له کبله ډېر دغه ګام ته لیوالتیا نه ده ښودلې. دا باور هم ستا چې روسیه کولای سي د خپل ځواک په کارولو سره مقابله وکړي. له همدې کبله شاغلی زارت فکر کوي چې روان بحران کولای سي په خپل امریکا او اروپایانو ته هم زیان ورسوي. دوی په دې برخه کې د جرمني ونډه مهمه بولي. جرمني له روسیه سره نږدې اقتصادي اړیکې لري، نو دغه هیواد به د روسیې د منځویتوب او له هغه سره د سوداګرۍ د دوام ترمنځ واقع سي. خلک په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په دغه خبرونه کې په انتخاباتي کمپاینونو او همدارنګ انتخاباتو کې د خزو په برخې اخیستو، خزه څنګه کولای شي د کاندیدانو په پروګرامونو ځان پوکړي او په دې بهیر کې خزه له کومو ستونزو سره مخ دي خبرې کوو. د دې او ځینو نورو پوښتنو ځوابولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مومل مده. امرخیل صاحب، مننه کوم چې وخت مو راکړ او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه. زه هم مننه کوم د ازادي د ریادو څخه چې واقعا د خلکو ته د آگاهي ورکول کې مهم رول لوبي او خپل دند وظیفه په ډیر ښه شکل باندې ترسره کړي. قابل قادر ټاکنو خپلواک کمیسیون
د لومړی پښتنې په توګه کراته وای چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خزو ونډه څومره ضروری ده.
د خویندو ونډه په کمپاینونو کې د خویندو ونډه په ټاکنو کې ډیره زیاته مهم او ضروری ده، ځکه دوی د افغانستان د 50% نفوس څخه زیات تشکیلوي. د دوی رای سرنوشت سازه ده، د دوی رای د دوی راتلونکی تعیینوي. نو موږ د دې ټولو خویندو څخه غوښتنه داده چې هم په کمپاین کې اشتراک وکړي، هم د کاندید صاحبانو خاتمه شي تعقیب کړي، تر څو د ټاکنو په ورځ باندې دوی مخکې د مخکې آماده وي چې دوی چا ته رای ورکوي او په کوم خاطر باندې رای ورکوي. یعنی موږ دوی تشویق کوو چې کمپاینونو کې اشتراک وکړي، د کاندید صاحبانو برنامې نږدې نه تعقیب کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د خزو د ګډون په خاطر د دوی د هڅونې لپاره څه پروګرامونه لري؟
مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مختلفو لارو چارو څخه استفاده کړې ده. موږ سیمینارونه لرو، موږ ورکشاپونه لرو، همدارنګه په حدود د 1.5 مبلغین هم ګمارلي دي په ساحه کې. د دوی وظیفه دا ده چې ولسوالیو ته ځي، ولایاتو ته ځي، قریجاتو ته ځي او 15% د 1.5 مبلغین څخه خویندې تشکیلوي او هدف دا ده چې یو خور په اسانۍ باندې یو خور ته پیغام ورکړي. نو دا لارې چارې او همدارنګه موږ د رادیو د لارې، د تلویزیونونو لارې پیغامونه لرو، بل بوردونه لرو، پل ساینونه لرو، همدارنګه سره نوي وړیا شمېره لرو، تیاتر لرو، نور برنامې لرو، چاپی مواد څخه استفاده کوو. نو دغه موارد باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون تاکید کوي تر څو خویندو ته پیغام ورسي، تر څو خویندې تشویق کړي، تر څو دوی په دې تاریخي ټاکنو کې برخه واخلي او دوی نه غوښتنه درته چې راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. دوی هر رائے سرنوشت سازه ده او دوی هر رائے نه به ټاکنو خپلواک کمیسیون حفاظت کوي.
د انتخاباتو کمیسیون د کاندیدانو لپاره څه سپارښتنې لري څو خزي په خپلو پروګرامونو او انتخاباتي کمپاینونو باندې پوه کړي؟
امنګ مکانیس سبان نو غوښتنه دا وسی کاندید سبان باید د خویند لپاره عنعنوي او کلتوري موضوعات په نظر کې ونیسي، د لپاره ځنګړي زیونه په نظر کې ونیسي، همدارنګه امنیت تضمین کی، واقع پیغام ورته ورسي، د خویند اندې لپاره برنامه ولري، د تعلیم لپاره برنامه ولري، د دې صحت لپاره برنامه ولري، د دې نور ټولنیز سہولتونو لپاره برنامه ولري، تر څو خویند واقعا پټاکونو باندې باور وکړي، تر څو پټاکونو کې خویند برخه واخلي.
کچېرې مېرمنې د امنیتي ستونزو یا د خپل کورنۍ لخوا د موانعو له امله ونه شي کړای د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي، څنګه کولای شي د کاندیدانو په پروګرامونو ځانونه پوه کړي؟
وګوري، کاندید صاحبان هم موږ تاسو په دې اواخر کې ګورو، دوی هم کمپاینونه کوي، هم د رادیو د تلویزیونونو لارې پیغامونه ورکوي، هم همدارنګه ځینې موارد کې چاپی مواد توزیع کوي. بهتره ده چې یو خورته په تلاش وکړي. که په کمپاین کې اشتراک کولای شي، دا ډیره ښه ده. که په کمپاین ته نسله د رادیو د تلویزیون لارې د پیغامونو تعقیب کړي، د دې برنامې ولولي او همدارنګه د دې ماضي وګوري، د دوی انده څه پلان برنامې لري. په جام کې دوی باید نه تنها قومي او منطقوي او جنسیت موضوع مطرح شي، بلکې هغه کاندید ترای ورکړي چې یو خور په دې معنی پوه شي چې دوی د دوی راتلونکی تضمینولی شي، دوی اولادونو ته ښه ژوند برابرولی شي، دوی ته صحت برابرولی شي او د دوی په برخه کې عدالت تامینولی شي. نو باید هغه شخص ترای ورکړي.
هغه خځې چې د کورنۍ یا د خپل خاوند لخوا اړ کیږي سو د دوی د خوښې کاندید ته رایه ورکړي. په داسې حالاتو کې ښځې څنګه کولی شي د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکړي؟
وګوری سرال دی نه چې دغه ستونزې موجودې دي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو ورونو څخه غوښتنه داره چې نه په خپل خویندو باندې فشار راوړي، نه په خپل میرمندو باندې فشار راوړي، او پریږدي چې دا خویندې او میرمنې او میندې ته اجازه ورکړي تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي. اما تخنیکي لحاظ موږ خویندو ته اطمینان ورکړو چې د ټاکنو په ورځ باندې هغه غرفې درې دهي کې چې دوی یو کاندید ته ټیک مارک کوي، یو کاندید ته سواد صحیح کوي، په هغه وخت کې بغیر له دوی د پروردګار جل جلاله څخه بل څوک دوی سره موجود نه وي. دوی باید د خپلې خوښې کاندید ترا ورکی او د دوی رائے سری ده، د دوی د غرای په مورد به هیڅ څوک معلومات نه لري.
هغه مېرمنې چې نشي کولای د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي، آیا کومه بل لار شته چې د کاندیدانو په پروګرامونو ځانونه پوکړي؟
بلی، که چیرې په برنامه کې اشتراک نسی کولای، په کمپاین کې اشتراک نسی کولای، بلکې دوی کولای شي د رادیو د تلویزیون د لارې دوی هغه برنامه او پروګرامونه نږدې تعقیب کړي. همدارنګ دوی بلبوردونه لري، کاندید صاحب باندې څومره معلومات لرم، پل ساینونه لري، د خپل د کورنۍ د غړو نه پوښتنه وکړي چې کوم کاندید کومه برنامه لري، د دوی د ژوند د سوکالۍ لپاره کومه برنامه لري، د دوی د اولاد د سوکالۍ لپاره کومه برنامه لري، د مملکت د امنیت لپاره کومه برنامه لري. دغه برنامې د دوی تعقیب کړي، هم د کورنۍ د غړو څخه، هم د خپل مشرانو څخه، هم نور خویندورونو څخه معلومات ترلاسه کړي، او داسې یو کاندید ته رایه ورکړي چې دوی پکې خپل ژوند یا خپل آینده دوی ته تضمینه ولري.
لکه څنګه چې د افغانستان زیات شمیر ښځې لوستې نه دي، هغوی څنګه کولی شي د کاندیدانو ترمنځ تفکیک وکړي څو یو ښه کاندید وپیژني او رایه ورکړي؟
اونګوري بدبختانه دغه ستونزه موجوده ده چې د افغانستان دغه اکثریت نفوس چې تشکیلي خویندې دي او دوی د نعمت د سواد نه برخمنې نه دي، نو دوی کولای سي که دوی وغواړي چې د دوی د کاندید صاحبانو برنامې تعقیب کړي د تلویزیون او د رادیو له لارې، همدارنګه د دوی کمپاینونو کې مخامخ اشتراک وکړي، هلته یو کاندید مخامخ خبرې کوي، خپلې برنامې تشریح کوي، د ریاست جمهوري کاندید صاحبانو او همدارنګه د ولایتي شوراګانو کاندید صاحبان خویندې ورونه چې راتلونکو ټاکنو ته کاندید دي په برنامو کې اشتراک وکړي. زه امیدوار یم چې په برنامه کې اشتراک کول، په کمپاین کې اشتراک کول دوی ته وضعیت روښانه کوي او دوی ته پوهاوی ورکوي، دوی سره معلومات شریکیږي او د دغه پوهاوي او معلوماتو په نتیجه کې وخور په ښه شکل کولی سي خپل تصمیم ونیسي د خپل راتلونکي لپاره.
په پای کې د هغو کورنیو لپاره چې د کورنۍ ښځینه وو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ورکوي، ستاسو پیغام څه دی؟
د موږ پیغام دار ټولو ورونو ته څخه، د ورونو ته او هغه نارینه وو ته چې خپل خویندو لورګانو او همدارنګه خپل میرمنو ته اجازه نه ورکوي، دوی ته باید اجازه ورکړي او دوی ته اطمینان موږ ورکوو چې موږ د ټاکنو په ورځ باندې جداګانه محالات لرو د خویندو تشویق لپاره. خویندې مورته ګمارلې دي او دوی عنعنوي او کلتوري ستونزه په نظر کې نیول سوې ده، نو اطمینان دوی ته ورکوو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د هر رایې د خور نه به دفاع کوي او دوی تشویق کوو چې په ټاکنو کې برخه واخلي، او همدارنګه ورونه تشویق کوو چې کله چې د ښځینه وو نفوس یا تعداد د 50% څخه زیات د افغانستان تشکیلوي، همدارنګه سرنوشت سازي دي، همدارنګه دوی چې رئیس جمهور ټاکي، دوی چې ولایتي شورا ته غړی ټاکي، دوی چې پارلمان ته غړی ټاکي، نو بهتر ده د خپل راتلونکي لپاره خپلې خویندې، خپلې رونډې، خپلې میرمنې ته اجازه ورکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
دا انتخابات خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل، مننه کوم چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم من
قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ، د ازادي رادیو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خبرونه پای ترا سیگی تربیامو الله مالش.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوری اچار
جوړون کای نن یار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. د حکومت شپې لږ پاتې دي، خپه کاری لکه چې وخت ډیر ژر تیر شو. وایي چې د خوښۍ وخت ډیر ژر تیریږي سره له دې چې په خلکو سخت او اوږد تیر شو، ځکه نه امنیت تامین وو او نه یې هم کار او کسب درلوده. اوس چې نوي کاندیدان درېدلي دي، نو هر یو له ځان سره د ژوند ټول سهولتونه، پرمختګونه او آرامۍ هم راوړي دي. د دوی په خبره داس خو دغه حکومت والا و هم وایل، خو چا ونه لیدل. د دوسیو اوراولو یوې غونډې ته مو بیایو و وګورو چې مجرمانو ته کومې سزاوې ورکول کیږي.
دوسیه ولولم؟
هو ویل ولا.
دغه دوسیه د باورا خان ده او دای د مخدره موادو په قاچاق تورن دی. ډیر زیات پودر ورسره نیول شوی دی. د ادم حکم پرې شوی دی.
باورا خان څوک دی؟
د ماوین صاحب اوخه دی.
نو د ماوین صاحب اوخه به څنګه ووژنو؟ ماوین صاحب؟
بله سر.
اوخه دی څنګه کو؟
خوخمه نو چې څنګه لازمه بوله سر.
باورا خوشی کوي. او پر ځای د کوم لاري موټروان ونیسي او بندې کوي.
خاصب همداسې به وکړو. دغه بله دوسیه د قتل ده. توتی خان له لسو تنو وژلو وروسته د هغوی ټول شتام ورسره وړي دي.
توتی څوک دی؟
د مرجان ورور دی صاحب.
دا خو هم خپل سړی و خود. دا څومره غټ سړی دی چې لس تنې په یو ځل وژلي دي.
صاحب له دې مخکې هم ډېر وژلي دي.
څنګه یې کو؟
صاحب داسې ده د مرجان زور خو نه لرو، نو دی به هم خوشې کو او په ځای به یې کوم تربور ونیسو، خوشحاله به هم سي.
هو همداسې وکئ. خو دوران خان خبر کوي چې ورور یې څه کړي دي؟
هغه خبر دی صاحب.
نو هغه څه ویل؟
هغه ویل چې هلک دی نه پوهېږي، تحقیق مه ترې کوئ، بیا زه پوهوم.
نو په مرګ څنګه محکوم شو؟
په غیاب کې محکمې حکم پرې صادر کړی.
دا کومه محکمه وه؟
صاحب د آتیای میوزی ابتدایه محکمه وه.
فوراً قاضی او سارنوال برطرفه کوي چې بیا بل څوک دغسې بې باکي ونکړي.
ښه صاحب.
بله دوسیه ولوله.
دغه بله دوسیه د طاووس خان ده صاحب.
دغه دموږ طاووس؟
هو صاحب، هماغه دی.
څه یې کړي دي؟
څو زره جریبه ځمکه یې نیولې ده او محکمې د $2,000,000 جریمې او 10 کاله بند حکم پرې کړی دی.
رښتیا؟
هو صاحب.
له ده سره محکمې ظلم کړی دی.
پروا نه کوي، ځکه چې هغه هسې هم دلته نه اوسیږي او نه دلته راځي.
جایداد یې ضبط نه شي.
څوک به یې ضبط کړي؟
رښتیا وایي صاحب، دا زنر نشته چې ضبط کړي.
بله دوسیه هم شته؟
هو شته، خو هغه هم د موږ او تاسې د دوستانو اشنایانو دي.
داسې وکړه چې ټولې دوسیې وتړی او یا یې له منځه یوسئ چې راتلونکی حکومت یې پیدا نه کړي. پر ځای نورو کسانو ته ښه سنګینه جزا ورکوي. خیر و خلاص.
کله کله مشکلات هم له سړي نه قهرمان جوړوي. د کامفول همدغسې یو اتل سره مو مرکه درته کړې ده. مهرباني وکړئ او ځان د ګوړې اچار د خپرونې مینهوالو ته ورپېژنئ.
مننه. نوم یې تونس تیره دی او د کانفو اتل یم.
یعنی چې د کانفو ورزشکاری؟
او
کانفو مو څه وخت او ولې پیل کړه؟
کانفو مې هغه وخت پیل کړه چې سیب د خپل سور سپي لپاره مقرر کړم او کله مې چې ولیدل د سیب سور سپي ډیر زیات قوي او روي دی، نو مجبور شوم چې د ځانی دفاع حرکتونه ترسره کړم، چې البته زما ټول حرکتونه دفاعي وو.
صاحب ولې سپی ته مقرر کړی؟
ځکه چې سپی د جنگونو لپاره ساتل کېده او د جنگ لپاره پخې سینې ته اړتیا وه، نو ما باید د سپی سینه پخه کړې وای او دې کار منډو ته ضرورت درلود. نو چې ما به کله سپی د باندې وویست او په منډو به مې کړ، نو سپی به هم ماته او هم به نورو خلکو ته خلا اچوله. د دې لپاره چې د سپی له ډار څخه مې هم ځان او هم نور خلک ساتلی وي، یوې کلکې دفاعي مبارزې ته اړتیا وه او هغه ما د مجبوریت د مخې ترسره کوله.
دومره غټ او روی سپی دی په یوازې سر ایسارولی شوی؟
په لومړي سر کې مو په دوو کسانو ایسارو، خو چې کرار کرار مې دفاعي حرکتونه زده کړل بیا مې یوازې ځغلاوه او دا هغه وخت و چې سم کمپو باز راڅخه جوړ و.
دومره اجازه یې درلوده چې سپی ووهي؟
نه، د ما ټول حرکتونه دفاعي وو، د حملې یو حرکت مې نشو اجرا کولی.
اوس چې مشهور کمپو باز یې عمله کولی شي؟
نه، ځکه چې د سیب سپی مې ټول د حملې صلاحیتونه له منځه وړي دي. سیب په ځان دومره نه خفه کیږي لکه په سپی چې خفه کیږي.
نو دا څه ډول کانفو ده چې یوازې دفاعي حرکتونه لري؟
دا د کانفو یو نوی او مدرن ډول دی. له همدې امله د حقونو د دفاع کمیټې هم د کانفو همدغه ډول ډیر ستایي او تاییدوي او باور ولري چې ټول رزمی ورزشونه او فعالیتونه یوازې دفاعي شکل ونیسي، نو خشونه، تیری او بې حوصلګي به پخپله له منځه لاړه شي.
څه ګمان کوئ چې دغه ډول کنفو زده کول اسانه دي که ګران؟
ډیر ګران، ځکه د دغه ډول کانفو د زده کولو لپاره د یو ډیر زورور سړي روي سپي ته ضرورت دی، او دا شی داسې په اسانه نه میسرېږي.
د دغه ډول کانفو یا رزمي ورزش ځانګړتیا په څه کې ده؟
ځانګړتیا یې په حوصله، ویره او د ویرې په دفاع کې ده.
وبخښئ، پوه نه شوم.
یعنی چې کله ته یو روی او ډیر قوي سپی د منډو لپاره د باندې راباسي، باید ډیره زیاته حوصله او زغم ولري، ځکه هغه شیبه شیبه ستا د داړلو او خوړلو هڅه کوي، او ته باید هم ځان وساتي او هم سپي ته په غوسه نه شي، او نه دې هم په زړه کې د انتقام جذبه پیدا شي. په همدې ډول مجبوریږي چې یو ډول دفاعي حرکتونه ترسره کړي. دغه د ویر حرکتونه تا ته د دفاع چانس برابروي.
ډیر زیات وبخښئ، سر مې سم خلاص نه شو.
سر دې معامله نه دی خلاص شوی چې ولې زورور دغسې غټ غټ روي او زورور سپیان ساتي، او موږ ولې د دغو رویو سپیانو د سینې پخولو خطرناکه لوبه کوو؟ خو په دا یوه خبره مې سر خلاصیږي.
هغه کومه خبره؟
چې د سپي له برکته د سیب د مهربانۍ وړ شو.
دا هم واورید.
دا څه ته په تعجب کې تللی؟
هغو ګیلاسونو ته دی.
ولې په ګیلاسونو مې څه سوي؟
نور به زه پوهېږي، ته وګوره خولې یې بندې دي او بېخونه یې خلاص.
او ساده سړی، نه ګورې چې سرچپه مې ایښې دي؟
ښه ښه، دا دې سرچپه ایښې دي.
ولې نو ته څه سترګې نه لرې؟
لرم یې، خو هغه نور وګوره چې که هغه هم راسنه کېږدي هماغه شی کېږي چې خولې به یې بندې وي او بېخونه به یې زوري.
لیوانایه، هغه خو تیار راسته ایښې دي، که سرچپه کېږدم بیا هماغه سې کېږي چې ته وایې.
ښه، دما خو یې ولکن لا تروسه هم په دې راسته وچپه سر خلاص شوی وي.
ملامت نه یې، پوډریانو ته همدغسې ټول راسته شیان چپه او چپه شیان راسته ښکاري.
خوله دې زمه غوځوه، کله درته بخه نه کي
ځوره کېږه.
سبا ته به دې زه په چپه او راسته پوکم، داسې خو دې نه پرېږدم. همدغه یوازې د تا دوکان رانه روغ پاتې دی، خبر مشه.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړي وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ایتا جوان بای میچڑے متل کر سنتا اے زمینے خلقو میچڑے متل کر سنتا بھاگ ہوا دوسرو مڑو پوت مو خندا تلپا تلپا تیوسا دیتے جوان بھائی دیتے جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی مدد گل بٹو سنی دائے مرا.